مضامین او د دغه سوالونه چې کوم سوالونه چې د غربي نړۍ سره مطرح دی د ناروې په منځګړیتوب دغه ځواب د طالبانو نه واخیستل شي او د طالبانو لپاره د رسمیت پېژندنې او د تفاهم لاره خپله کړي.
د نړیوالو چارو کتونکي اختر محمد راسخ چې له ازادۍ رادیو سره د اسلو غونډې پر اغیزو او ګټو خبرې کولې.
نور بس دی شکسته سکوت.
د ازادۍ رادیو قدر من اوریدونکو ستړي مشه په دې هیله چې تاسو ټول برخه روغ جوړ یاست. د نور بس دی پروګرام دی ز فریده سیال پکې ستاسو کوربنه. نن په دې پروګرام کې د میرمنو په ادبی غونډو همدارنګ د لیکوالو خزو او شاعرانو د ژوند پر وضعیت خبرې ترې لرو. نن په پروګرام کې را سره دا وری چې په افغانستان کې هغه میرمنې چې لیکوالي کوي او شاعري کوي په څه وضعیت کې دي او همدارنګ د چې په تیرو دوو کلونو کې څه باندې څه کم دوو کلونو کې دوی په کورونو ناستې وي دغه وخت دوی په لیکوالۍ او شاعرۍ کې تیر کړی دی کڅ کدوی هم د نورو میرمنو په څیر باندې یوازې د باغ کور په کارونو باندې لګیاوي او یا هم دوی بیرته مخبل شاعرۍ او لیکوالۍ ته مخه کړی دی. ترڅنګ په دې به هم ل میلمنو سره خبري وکړو چې په دې تیر دوه کلونو کې د دوی فعالیتونه تر کومه حد پورې و. په افغانستان کې د میرمنې په نوم د ادبی بهیر یو غړی هم را سره په خبرونه کې میلمه ده. ولدوی به دا وورو چې دغه بهیر فعالیتونه اوس چیرته رسیدلی دي. همدارنګه په خبرونه کې را سره یو میلمنه له هیواد نه بهر ده. لدوی سره به په دې خبرې وکړو چې هغه افغاني ښځې چې له افغانستان بهر ژوند کوي دوی د افغانستان د ادب او همدارنګ د شاعرۍ په برخه کې په ځانګړي ډول هغوی چې په پښتو برخه کې لیکوالي او شاعرۍ کې د دې برخې لپاره دوی څومره کار کړی دی او څه پرمختګونه او لاسته راوړنې په دې برخه کې شته دی. نو زموږ د خبرونې میلمنې شاعره او لیکواله نفیسه سحر د ښځو د حقونو فعاله او د میرمن ادبي بهیر غړي او ګیمبیل او همدارنګ لیکواله زلا نور د درې وړ سره په خبرو ونه کې دی او دغه مسایل مې چې مخکې مطرح کړل په دې موضوعاتو بور سره خبرې ترې وکړو. تاسو ټولو ته خره غلاس وایم ستړي مشي. اغلی سحر که په پیل کې تاسو ته راشو تاسو راته وایي چې په افغانستان کې په څه باندې په بخنی سره په څه کم دوه کلونو کې کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي د ښځو او په ځانګړي ډول د هغو میرمنو چې دوی د ادب په برخه کې کار کول او د شعر او لیکوالۍ په برخه کې کار کول دوی فعالیتونه کمرنګ شوي دي ستاسو په ان باندې علت یې څه بولئ؟
ډیره مننه سلامونه فریده جان او د ازادۍ راډیو ټول اوریدونکو ته. ستاسو د پښتنې په ځواب کې باید زه دا ووایم چې حالات خو په ټولو یو شان حالات راغلي که په هیواد کې هر څوک وي هغه نو دغه باد په ټولو راغلی او تیر شوی دی. خبره دا ده چې د شاعر حیثیت د لیکوال حیثیت د پیغام رسول وي که څوک ورته څه ورکوي که هر ډول حالات په دې راځي او که څوک ورته هېڅ هم نه ورکوي د هغه د لیکوالۍ او د دې د لیکلو په مقابل کې خو دی مجبوره دی چې خپل پیغام خلکو ته ورسوي هغه د خپل د زړه خبره خلکو ته ورسوي هغه د حالاتو سره سم دا باید یو څه ولیکي. یعنی دا د چا نه د کوم د یو څه تمه نه کوي مثلا دا د کوم مادیاتو تمه د چا څخه نه کوي هغه مجبوره ده چې د حالاتو سره سم هر څه ولیکي که هغه د شعر په ژبه وي که هغه د نثر په ژبه دا خپل رسالت یې خپل پیغام یې او خپل د زړه درد یې په هر حالت کې په سم ډول خلکو ته رسولی دی د حالاتو سره سم دی یو څه لیکي. په نوره نړۍ کې تاسو وګورئ چې یو لیکوال ته مثلا یو شاعر ته امکانات برابر وي کتابخانی ورته جوړی وي منظم او سم فضا ورته برابر وي خبره دا ده چې کچیرته مثلا په افغانستان کې یا هم کچیرته د شاعرانو څخه غواړو چې موږ سمه استفاده وکړو سالمه استفاده له هغوی څخه وشي هغوی ته باید تشویقي برنامې جوړې شي مثلا د هغه ته سم زمينه مساعده شي، د هغه هر ډول مثلا هغه مشکلات لري هغه مشکلات باید حل شي. یعنی خبره دا ده چې په افغانستان کې اصلا د لیکوال او د شاعر حیثیت یعنی صفر دی، شاعر ته ارزښت نه ورکول کیږي، لیکوال ته ارزښت نه ورکول کیږي. ولی هغه د چانه د هیڅ څه تمه نه کوي، خو د حالاتو سره سم هر څه چې هغه په زړه کې راځي په ذهن کې راځي هغه لیکي. دا د شاعر مسؤلیت دی او دا د لیکوال مسؤلیت دی چې دا باید دغه مسؤلیت په سم ډول سرته ورسوي. په تیر دوو کلونو کې کوایو په نورو کلونو کې وګورو، زه فکر نه کوم دغه حالات به په دوی باندې دومره تاثیر کوي. یو د اقتصادي مسله ده چې ما یادونه وکړله، د لیکوال اقتصاد باید جوړ وسي، د لیکوال فکر باید آرام وي. که چېرته د هغې نه سمه استفاده په ټولنه کې څوک کول غواړي، نو هغې ته باید سمه زمینه سازي وشي. خبره دا ده چې په افغانستان کې په ټولو باندې یو ډول حالت دی، خو هېڅکله هم چا خپل هغه خپل مسؤلیت نه دی پرېښی. هغوی د هر رقم حالاتو سره روان دي او خپل کار ته ادامه ورکوي. هغه نه نه په افغانستان کې
اغلی سحر په دغه څکم دوه کلونو کې داسې په افغانستان کې په ښکاره ډول باندې داسې کومې غونډې جوړې شوې دي چې په هغې کې میرمنې په یوازې توګه باندې یا په ټوله کې د میرمنو لخوا داسې کوم څه موږ راپور وو دغه مونه درلوده چې دوی په یوازې ځان ناستې وي او داسې یو غونډه یې جوړه کړې وي چې په هغه کې لیکوال یو همدارنګه شاعران راټولې شوې وي. دغه ډول وضعیت د پخوا سره که پرتله کړو ډېر کمرنګه شوی دی، د دې عوامل په څو بولئ؟ تاسې یادونه وکړه چې د شاعر په او د لیکوال په لیکنه کې به دومره تغییر نه وي راغلی، دغه فعالیتونه بیا څنګه ارزوئ؟
په افغانستان کې لومړني مشکلات چې دي هغه کلتوري مشکلات دي، چې په افغانستان کې ښځو ته البته د کورنۍ لخوا دا اجازه نه ورکول کېږي چې هغه مثلا یو څه ولیکي. موږ په افغانستان کې زه چې کله په افغانستان کې موږ غوښتل د ښځو لپاره یو د هغوی د شاعرۍ په اړه یوه تذکره چاپ کړو، مثلا یو کتاب چاپ کړو د هغوی د شعرونو په اړه، د هغوی د لیکنو په اړه ځینې کتابونه چې د هغوی ښه شعرونه لیکنې موږ راواخلو، که په هغه په نثري ژبه وي او که په یعنی شعر وي، هغه باید مونږ چاپ کړو. خو کله چې مونږ ځینو ولایتونو ته لاړو لکه مثلا کونړ ته لاړو، لکه لغمان ته، دلته نو لرې پرتو سیمو ته لاړو، هغه یا ته خویندو خپل زړه نه ښکاو دی ته چې مثلا دوی هغه څه چې په زړه کې لري، حتی زیاتره خویند هغوی تعلیم نه درلود، هغوی ته د تعلیم زمینه سازي نه وه. یعنی داسې شاعران وي چې هغوی باور وکړي چې تعلیم یې نه درلود، ولې دومره ښه شعر یې لیکه، دومره ښې لیکنې کولې چې تاسو فکر کوئ چې دوی به تعلیم نه وي کړی. خو ولې هغوی ته د کورنۍ لخوا اجازه نه ورکول کېده؟ ځینو لیکوالانو نه ځینو شاعرانو هم دغه لیکنې پټې راخیستې دي او په مستعار نوم مو په هغه کتاب کې نشر کړي دي. دا کلتوري مسله ده، دا یوه برخه ده. بله برخه مثلا تاسو دي چې تشویقي پروګرامونه د دوی لپاره نشته دي په افغانستان کې. په اوس وخت کې خو اصلا دغه ټول حق ورنه اخیستل شوی دی، خو په تیر وخت کې هم کلتوري محدودیتونه د دې سبب شوي وو چې دوی نه دغه حق واخیستل شي. مثلا لنډ مثال به زه درته ووایم چې کله ما په لومړیو کې لیکوالي یا شاعري شروع کړله، که به یوه لنډۍ زما په کتابچه کې لیکلې وه او په کورنیو کې یو چا به زما خصوصا نارینه وو، زما پلار مثلا دې ته ورته، زما ورور یا چا به ته، هغوی فکر کوو دغه هر څه زما خپله کیسه ده. دا غټه ستونزه ده په افغانستان کې. مثلا زه غواړم یوه لنډه کیسه په خپل فیسبوک کې نشر کړم، ویلي کړم، د سیما ته که یو کمنټ راځي راته وایي چې دا وضعیت په باندې تیر شوی، نو همدغه مشکلات د دې لامل کېږي چې سړی هېڅکله هم زړه نه شي خرابولی چې یو څه د خپل زړه درد ولیکي، یا مثلا که نورو ته کتو یو څه یې په ذهن په زړه کې راځي هغه ولیکي. دا مشکلات ډېر زیات دي. تاریخي برنامه اصلا هلته نشته. په اوس وخت کې خو تاسې کتلي چې هغوی نه د تعلیم حق اخیستل شوی دی، دا بیا وروستۍ خبرې دي. یعنی ډېر زیات مشکلات دي په افغانستان کې.
مننه اغلی سحر، تاسو ته بېرته راوګرځوم. زموږ بله مېلمنه هم موږ سره وصل ده، اغلی زلا نور. زلا جانې تاسې ته هم ښه راغلاست وایم. تاسې هم ستړي مشئ، تاسې په افغانستان کې استئ. که تاسې په پیل کې راته د ځان په اړه وایاست، کله مو لیکوالی پیل کړی دا او په لیکوالی کې په کومه برخه کې تاسو ډیره لیکنه کوي؟ زالا جانې که تاسو زموږ غږ لرئ مهرباني وکړئ.
اوس مې غږ صحیح شو؟
بالکل موږ ستاسې غږ اورو مهرباني که زما پوښتنه مو اخیستې وي ځواب ته مو پتامئ.
او ستاسو پوښتنه مې واخیستې. سلامونه ټولو درنو اورېدونکو ته او تاسو ته راغلو مېلمنو ته.
وعلیکم السلام.
د لیکوالۍ پوښتنه مو وکړه. ولې لیکوالۍ چې دی د ماشوموالي نه زه کیسې لیکم او خپلې خاطرې د مکتب له دوران نه د ماشوموالي نه لګیا یم. همدغه نصر کې زما کار دی. همدغه کوم شروع مې له خپلو خاطرو کړی. به اوس په لنډو کیسو کې مقالو کې او دې برخه کې زما خپل کار روان دی. همدې کې د ښځو غږ بیانوم.
ستاسو په اند باندې لیکوالي او د خاطرو لیکل د دې ترڅنګ چې ګټه یې ښده چې تاسو یو څه ځان سره یاداشت ولرئ یا هغه تېره ځان سره وساتلی شئ، د دې ترڅنګ دغه لیکلې څومره ستونزمن دي او نورې څه ګټې لري؟
لیکلې رښتیا هم د یوې نجلۍ د پاره هغه د حالاتو بیانول هغه سریښتونی ډېر زیات سخت وي که نه. خو بیا ګټې زیاتې دي ځکه باید په ټولنه کې لکه څنګه چې ادبیات ډېر زیات مهم دي د مونږ په ټولنه کې د ښځو ادبیات دا کوم چې اوس شاعران لیکوالان لري د دوی دومره قوي ادبیات نه لري. خو بیا هم په ټولنه کې د ښځو ادبیات ډېر زیات مهم دي لکه اوس که چېرته مونږ وګورو زمونږ ټپي دي که نه دغه ډېر زیات مهم رول لري زمونږ په ادبیاتو باندې او زمونږ په لیکوالۍ شاعرۍ باندې او دغه زیاتره د ښځو لخوا لیکل شوي دي. تاسو خبره د خاطرو کړل او د خاطرو لیکل سخت خبره ده. ما مخکې یادونه وکړله ځکه چې هغه د رښتونی صحنې راخیستل بیا بیانول د یوې ښځې دپاره دغه سخته ده. خو باید دغه یو لیکوالي دپاره به دا ډېره سخته نه وي ځکه دوی ته د حالاتو بیانول اسانه کاري که نه. څنګه باید دغه حالات بیان کړي په خپلو خاطرو کې په خپلو کیسو کې هغه ناویلي شیان چې باید وویل شي او باید بیان شي ټولنې ته وړاندې شي خلک یې درک کړي که نه. خصوصا د میرمنو هغو میرمنو غږ چې هغه نشي کولی خپل غږ اوچت کړي د هغو غږ زمونږ په کیسو کې یا زمونږ په مقالو کې وویل شي. دغه ستونزمن نه وایم چې ستونزمن بنی خو ګټې زیاتې دي. یو خو به د هغو میرمنو غږ چې هغه نه دی اوریدل شوی هغه به واوریدل شي. د یو ښځې احساسات به ولیدل شي. د یو ښځې هنر به وکتل شي په ټولنه کې او ډېر زیات ګټې دي. یعنی زه به کوم اوس درته بیان کړم په دې
اخلي زړه دلته یو بل پوښتنم کوم. ځینې داسې کسان چې هغوی دغه د ماشومتوب دورې نه تر لویوالي پورې د خاطرې لیکي کله کله داسې واقع شوي دي چې ځینې کسانو لکه مخکې اغلی سهر هم اشاره وکړه چې یو څوک څه ولیکي بیا ورته وایي چې دا په تا باندې تیر شوي دي. د خاطرو لیکل هم همداسې وي. یوه پیغله هغه خپل خاطرات ولیکي ځان سره یې وساتي که چاته په لاس ورشي هغه یې ولولي نو بیا داسې ستونزې ورنه په کورنۍ کې راپیدا کیږي. هغه ستونزې چې راپیدا شوي دي تاسو خو کله دغه ستونزې سره نه مخ شوي یاست؟ یا کوم کسان چې په دغه برخه کې لیکوالي کوي د دغه ساتل څومره ضرور دي یا د دې ته مستعار نوم ورکول څومره ضرور دي؟
ښه پوښتنه. زما د خپل شخصي ژوند په اړه که ووایم یو حمایت د کور د طرف نه د فامیل د طرف نه ډېر زیات مهم وي او ما چې دې ډېر زیاته شکرګزار یم دغه حمایت ما د فامیل د طرفه درلوده. او بله خبره زما د فامیل او د ټولنې ټکرونه به کله کله زه ځورولم ځکه کله به چې ما کوم څه لیکل د کورنۍ د خوانه هغه زه ډېره زیاته تشویقېدم. خو په ټولنه کې هغه که ووایم خلاف زمونږ د نظرونو یا زمونږ هغه ازادي یا هغه غږ چې مونږ درلوده هغه نه اورېدل کېده یا مونږ نشو بیانولی ټولنې ته که نه. که بیانېدم د هغې مونږ ټولنه زیاته خلاف خو په فامیل کې دغسې کوم څه سره نه یم مخ شوي او دوی همیشه زما حمایت کړی دی. یا که چېرته زما لیکوالي شروع کړې ده یا مخکې پکې زما دا به زما د فامیل برکت یا مغه د ماشوموالي نه د کتابونو سره د مطالعې سره یا امغه حمایت سره جزرایله شې مدغه بدغوی برکتی کنه لکه خو بیا ټولنې ته چې کله مونږ راځو په ټولنې کې مونږ خپل غږ نشو بیانول یا زمونږ کیسی یا زمونږ فکر احساس هغه ته احترام نکي زما نظر داره کنه که چې ته کېدلې نو مونږ به د دې ځات سره اسانه سره کولای شو چې اشعری یا لیکوالي خو ته خبره زما همیشه د فامیل او د ټولنې د ټکرونو سره مخ وم اوس مخ یم خو دغه خبره چې د فامیل د طرفه یو حمایتګر لرم چې هغه زما فامیل دي چې تر شامل کې غر ولاړ ده کنه خو بیا هم کچیر ته اساسو پښتنه دا و چې مسامن سره چاپ شي دا به خبري خو دا کې ځکه سنزمنه ده چې یو جنیدی حمایتګر ونه لري د کو د طرف نه بیا په ټولنه کې خو هغه تاسو ته معلومه ده اگر بیا په مساعدم سره چاپول ته ډیر زیات سوزمنېبل اقتصادي حالات هم دومره ښه نه دي چې دوی ته بسنه به وته چې کنه خو په هر حال دغه بخښي چې په مساعدم سره چاپ شي دغه هر څه ځکه د یو ښه دی غږ د نجونو غږ به پکې بیان شي کنه د ټولو د هغه نجونو چې د هغه ناویو لغت چې نه دی اوریدل شوی هغه په پدې کې څو ځانستونه کی زما دغه فکر دی په دا غوښته کوم سوزمنې زمونږ نجونو د پاره څنګه به دغه دوی دا کار وکړي چې دوی هیڅ کم حمایتګر ونه لري کنه خو زما دغه فکر دی چې مونږ دغه ټولي لیکوالان شاعران سره راټول شو یو متي شو یو بل حمایت کو نو کولای شي چې د ټول سره
ملسته مدنه سلا جانې تاسو به ورته راوګرځم ورسو اغلی اوګي امیل ته دوی هم سره خبرونه کې وصل شو اوګي جانې تاسو هم ستړي مشه بخیر اغلی اوګي جانې موږ پښتنه له تاسو هم کومه زیاتره انجونی کپور کورنیو کې د کپټولنې کې د پټوله کې دوی ځینی خاطرې یا داسې کیسې لیکي چې کپټو کپ کپ کور کې دی نو هغه د کورنی تاوتریخوالی سره چې مخ دی دغه کیسې بیانوي او همغه نارینه چې په کور کې دی د هغوی ځینی داسې ناویل شیان وی چې ویلې یا بیرته د نارینه و دې ته چمتونی وی چې دا واوري دغه ډول کیسې یا دغه ډول خاطرې چې ونجلې لیکي او مېرمنې لیکي په ټولنه کې څومره اړتیا ده چې دا نور نارینه واوري او دغه تاریخوالې شي په افغاني ټولنه کې د دې د لمنځوړلو کې مرسته کولای شي.
مننه کوم لوري تاسو سلامونه دني خويند ته او ریټونکو ته مينو درنه مننه کوم خبره پدې کړه چې واقعاً کله چې یو دلکی غواړي څول کې او کرکټرونه په دې کورنۍ کې او د دې پاړوندې هغه منفي کړنې چې لري هغه برخوردونه چې څوک یې اوریدای نشي څوک لیدای نشي او دای ګوري او هغه غواړي چې حقیقت او خیال سره یو ځای کې راون غړي او هنري کې شاهکار کې بل اخر نورې واوري نور تینا پند واخلی دا خو لوی کمال دی فکر کوم لوی هنر دی ډیره نجونی چې دی لیکنی کوي دوی خپل د حال بیان کوي خپل احساس یو د نور ګوري همداسې کله چې دا په لیکلو باندې روږدي کېږي نو هره کیسه ورته یو ښکلی سوژه یي هغه غواړي چې راوسپړي په هغه کې کار وکړي او هغه هنري بیان کړي بلاخره نورې واوري نور ترېنه پوه شي چې څه تېرېږي څه حال دی او دا کړنې طبعاً یو داستان شروع کېږي خپل اوج ته چې رسېږي بلاخره په یو ډېر هغه ځای کې ختم کېږي نو په هغه کې یو پیغام نغښتي هغه پیغام که څوک لولي باور وکړه زیاتره ناولونه یا داستانونه یا لنډې کیسې چې سړی لولي په هغه کې چې یو ښه پیغام نغښتي هغه داسې چا خبره پنداموزه وي او چا ته یو فکر ورکوي او که هغه یو ټکان خوري انسان همداسې که څوک یې اوري فکر کوم چې د هغه په کرکټر کې بالکل تغییر راځي هغه هغه سکرنه نه کوي چې پایله یې اسی وي دا په خپله د ټولنې په هغه کړنو کې تغییر اوړي مثبت تغییر اوړی شي د خلکو ذهنونه روښانولی شي. که چیرې ښځه ولیکي، ته باور وکړه چې دا ښځینه احساس که خپله ښځه بیان کاندي، په هغه کې د ده حقیقي احساسات پکې تصفیه شوي، سیقل شوي، او هر کرښه یې ته باور وکړه ډېر په زړه پورې. او فکر کوم چې د یو ټولنې د پکې په یو ټولنه کې بدلون راوړلی شي، یو ټولنه یو ښه مسیر ته، یو ښه لوري ته بیولی شي. او خلکو ته جالبه یي دغه نجونې چې قلم بدسته دي او غواړي چې په ښارونو یا کلیوالو سیمو کې، او نن سبا چې د میرمنو د افغان ښځه چې حتی دغه د افغان ښځې لفظ په خپله د یو درد سره تړلی دی. د افغان ښځې درد دومره ډېر دی، دومره رسوا دی، دومره انبار انبار دی چې هر هغه ړوندې کتلی شي، هر کونډې یعنی اورېدلی شي. او هر که یو بېحسه انسان وي، زه فکر کوم هغه حس کولی شي. نو یو څوک چې بیا قلم اخلي او هغه هنري کوي، هغه حقایق د هنر او خیال سره یو ځای کوي، فکر کوم چې هغه به ډېر دلچسپه وي او ډېر به غوره کاري. او که دا کار کیدونکی هغه یو تاریخ دی د دې هیواد، چې په دې تاریخي مقطه کې په ښځو باندې څومره ظلم دی. اسې خو ښځه مظلوم د تاریخ ده، افغان ښځه البته بالکل په هر دوره کې په هر پړاو کې رنګارنګ دردونه د تجربه کړي دي، او هر لحظه او هر خواه درد دی. او اوس چې موږ د تعلیم او د کار نه منې شوي یو، دا محدودیت دا بندیز په موږ لګېدلی دی. نو کله کله زه ځان سره وایم، کله چې غم ډېر زیات شي، هغه نشي کولی چې سړی ښه بیان کړي. کله چې دا درد لږ کم شي مهین شي، بیا انسان کولی شي چې دغه درد نه داسې یو شی ولیکي چې مقابل لوري ته لکه د تور بریښ غوندې ټکان ورکړي، یو شاهکار دی نه جوړ کړي. نو خبره دلته ده چې دغه کار که انسان او افغان میرمنې، زه نه وایم چې هر څوک چې ادبیات لولي هغه به ادیبه وي، هغه به شاعر وي، نه. دا یو فطري احساس دی چې د هر هغه تخصص چې دا ولري، هر هغه رشته او څانګه چې د اختصاصي لوست کړی دی، د هغه سره هم کولی شي چې دغه وړتیا خپل وروزي، مطالعه وکړي، داستانونه ولولي، په دې لاره کې هغه کوم لیکنې چې شوي دي، کوم لارښوونې چې شته دي، ماشاءالله پریمانه دي، هغه نه چې استفاده وکړي، خپل لار خپل مسیر پیدا کولی شي، او هر څه لیکلی شي، او د دې وړتیا پیدا کولی شي. دا ډېر ښکلی دی، ډېر اړین دی. او افغان ښځه چې بیان وکړي، فکر کوم چې د یو سیمې خلک د بلو هغه امکانات او هغه ستونزو، هغه ننګونو، هغه حالاتو نه خبرېږي، دی بلې خوانه بلته دغه معلومات ورزی، او بیا غم په هنري شکل چې ډېر دلچسپ وي، او هغه انسان ته تلوسه پیدا کوي چې بیا یې ولولي، څنګه یې ولولي، دې څه ویلي دي او په څه رقم یې لیکلي دي. دا ډېر
بالکل اخلي وګي کې په پوس محل کې په افغانستان کې راته د شاعرانو او لیکوالانو د خزو انجونو د وضعیت په اړه توه اساس افغانستان کې استې د وضعیت ګوري، او هغه کسانو سره هم حتما تماس لري چې په دې برخه کې کار کوي، لیکوالي کې شاعري کې. د غنجونی او د خزي اوس مال په څه وضعیت کې دي؟ آیا اوس هم قلم راخلي لیکنی کوي؟ او دغه فعالیتونه چې په خاطر لودل، لکه دوی ادبي بهیرونه درلودل، مدني فعالیتونه درلودل، دای په کوم وضعیت کې دي؟
مننه کوم. اول خو زه ډېر د خوشبختۍ احساس کوم، ځان نیکمرغه احساسوم چې میرمن بهیر په کابل کې بیا خپل غونډې پیل کړې، او نن سبا کې د نږدې راتلونکي ورځو کې د رڼا مشاعره لرو. دې مشاعره کې ټول انتقادي شعرونه دي، اکثره چې په دري او پښتو په هره ژبه چې هغوی غواړي، البته د مختلفو اقوامو ژبو خویندې موږ سره دي. نو زه فکر کوم چې دوی خپل غرسالت بیانوي، او دا که په دې زمان کې څوک نه لیکي دا به خپل رسالت هیر کړی وي او په ځای کړی نه وي او دا به یو لوی جفا وي چې په دې حالاتو کې اوسیږي او دا حالات نه غواړي چې تل پاتې شي ولیکل شي نور ترې نه خبر شي ځکه نور صرف ګوري مونږ په اور کې یو مونږ فقط سوځو وي ځمکه هغه سوځي چې اور پرې بل وي مونږ هغه ځای کې یو هغه د فاجعې عمق چې وایي که نه په هغه ځای کې اوسیږو نو زه فکر کوم چې دوی چې بیانوي دا بل اغیزه لري او په ولایاتو کې متاسفانه چې اوس زمینه دوی ته مساعده نه ده چې خویندې مونږ هم داسې په ښکاره ډول په ډاډه زړه نه ځو ورته خو ځو بیا هم ځو مونږ ته چا ممانعت نه ده کړی هغه هم ورونو مونږ سره کومک کړی مونږ ته ځای راکړی دی هغه بهیرونو سره چې ورونه دي مونږ تللي وي هلته اوسیږو اوس دا کارونه کوو خو ولایاتو کې دغه زمینه اوس مساعده نه ده ځکه زه په دې وختو کې غواړم یو څېړنیز مرکز په شفایي ادبیاتو کې البته د جنگ په دوران په دې کې څېړنه وکړم ولایت ته ځم خبره دلته ده چې هغوی ته دا زمینه مساعده نه ده اما هر څوک غواړي چې یو څه ولیکي که هغه د نظم وي که نثر وي که لنډې کیسې وي شعر وي خو ساتي
اخلي وګي هغه خويند چې کوه غوړي چې په انلاین ډول تاسو سره یو ځای شي دغه مشهره مو یاد کړه د کی کوم خويند چې ولایتونو کې دي یا کوم خويند کاله قلری د هیواد نه بهر لته سره ونده واخلي دوی کولای شي چې په انلاین ډول تاسو سره وصل شي شعر یا کوم لیکنه کلری دي کی واوروي
زه همدا تصمیم لرم چې کدی غواړي یا ما خو غوښته شفایي ادبیاتو کې برخه واخلي که کړی غواړي او لنډۍ کې دوی غواړي چې یو پروګرام دی ته هغه کوم ترتیب کوم دی کې داسې باجرأتې داسې یو جنکۍ دی چې تعلیم یې کم دی اما فطرتاً دوی شاعرې دي فطرتاً دوی دومره آهنګین لیکنه کوي چې ډېر زیات اغېزناک کوي او زه فکر کوم چې دوی سره باید کار وشي دوی سره خبرې وشي چې دوی د دې جرأت پیدا کړي یا په مستعار نومونو اشتراک وکړي ځکه د دې زړه غواړي خو دودیز ټولنه چې دا غلط دودونه رواج دي د خور خبره چې هر هغه څه چې دی وایي هغوی فکر کوي چې زر ورباندې قضاوت کېږي چې دا به ستا هغه وي دا به ستا غوښتنه وي اوس مثلا څوک غزل وایي غزل مضمون خو مینه ده عشق ده په هغه کې که نه خو دا خو هغه لږ حقیقت د ډېر خیال سره یو ځای کېږي او هغه وایي دا خو د ده د هنر د ده د هنرمند فکر د چې څه رقم یې بیانوي څه وایي او څه رقم بیانوي دا د ده هنر ده مګر څوک د دې هنر ته نه ګوري
تجربه
قضاوت کیږي هغه هم منفي قضاوتونه کیږي هغه هم زه درته ووایم چې زه مثال درته وایم چې راهله موسکا هغه جلکۍ ون شپالس کلنه چې د هلمند نه مونږ ته مېرمن بهیر کې د غزل ویلې هغه فطري شاعره وه هغه د اصل نه چې پیدا شوې وه ته به وایې چې د غزل سره پیدا شوې غزل د ده په وینه کې بو یعنی هغه په دې خاطر قرباني شوه چې د مونږ ته غزل ویلې وریندار ویل چې دا خو خپل میړه ته ویلې ستا خور بیلارې شوې ده داسې د مینې خبرې کوي او دغسې هغه کې تلیفون کې دا رقم او بیا کله چې دا خپل مور کره ځي خپل ورون ته وایي چې خورې دغسې وهغسې بلاخره د هغه ورور پاسیږي د ښځې ورور پاسیږي د ده میړه ته چې او خی کیږي د ته پیغور ورکوي چې ته زه هغه خور دې سمکه چې داسې کارونه کوي بلاخره چې دلته راځي نو دا ویښتانې بیچاره عمله ورباندې کوي ویښتانې شکوي کتابونه مور هم بیچاره خو چون د زوی نه یریږي اطرافو کې خو زامنو ته ډېر وخت ورکوي هغوی هلته خو هغه مرسالاري د اول نه وده کوي په هغه ټولنه کې نو هلته دا مور هم لاس ور سره یو ځای کوي کتابونه شکوي هغه کوي بلاخره دا څه کوي ځان باندې تیل اچوي کله چې تیل اچوي نو بیا دا
زاغه خبرېږم چې دا ټلیفون کې ماته وایي زه په قندار شفاخانه کې یو چینایي شفاخانه ته راوړې یم، زما ځان باندې تیل اچولې سوځېدل یم داسې داسې. ما وویل نه، دا څه وایې؟ ویل رښتیا وایم، دا کیسه چې راته وکړه ته باور وکړه. ما وویل څو فیصده سوځېدلی؟ نو سوځېدلی ویل چې اویا فیصده. دلته مې چې ډېر کوشش وکړو چې هغه ویلې ما کابل ته راولې، ما ډېر کوشش وکړو. هغه وخت سیر جان شریف ته مې وویلې سهار سم نور دا مشران ته چې مونږ باید انتقال وکړو، تر څو چې مونږ بندوبست انتقال اخیستو یا هفته پوره نه وه چې دا سا ورکړه، دا مړه شوه. یعنې ته باور وکړه چې دا ډېره لویه غمیزه وه. یعنی دا مثال مې په دې ویل چې اوس تاسو په همدې بحث ته ورسېدئ، کله نجونې څه وایي نو د هغه هنریت ته څوک ارزښت نه ورکوي، د هغه دا هنرمندي ته څوک ارزښت نه ورکوي. همداسې عاجل ورباندې تصمیم نیسي چې ده ته یو پیغور جوړ کړي، یو خبره وکړي.
ډېره مننه. واقعا دغه ډول ستونزې په افغاني ټولنه کې ډېرې دي، او تر هغې چې زه لیکوال او شاعر پیژنم هغوی تل د دغې ستونزې سره ټکي. یوه لنډه د واخلو بیرته راګرځو.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واورئ.
اغلی سحر تاسو ته راځم. لکه څنګه چې اغلی اوګه هم اشاره وکړه، په افغاني ټولنه کې دا ستونزمنه ده چې یو انجلۍ خپل احساسات بیان کړي، یا په څنګه کې د ټولنې هغه واقعیتونه چې شته دي. حتی ځینې داسې مثالونه هم موږ لرو چې خپل کورنۍ کې آماده نه دي څوک د چا غږ واوري. دا خو لا لري چې په ټولنه کې یو نارینه تاته کینی او هغه څه چې په تا تیر شوی دي ستا خبرې واوري، یا بل څوک تاته کینی ستا خبرې واوري. په شاعرۍ کې او په لیکوالۍ کې دا اوس مهال چې موږ افغان انجونې ګورو، دا هم ستونزمنه ده چې دوی خپل هغه شرایط بیان کړي. خو که چیرې یو انجلۍ وغواړي زړه وکړي، دغه اوسني شرایط را برسیره کړي، بیان کړي نړیوالو ته، وایي لز د کړو محرومي دل په کور ناشته، دغه سختیانه چې ور باندې راځي، ځکه زیاتره کورنۍ اوس انجونې دي ته اړي مجبورې چې دوی واده وکړي. که چیرې دغه ټول را ټول کړي، یو لیکنی تر سره کړي، یا شعر ور باندې وایي، سازه پان باندې، دوی انجلۍ شعر او شاعري به ډېر اغیز ولري. که په دغه برخه کې د نارینه یو لیکنه یا یو شعر به اغیز ولري.
بالکل. په افغانستان کې لکه څنګه چې وګړي جان یادونه وکړه، په اوس وخت کې دا ډیره زیاته اړینه ده چې یو ښځه، یو انجلۍ د خپل زړه درد ولیکلی شي. یعنی دا اوس یو ښځه مینه سازي دوی ته ځکه ده چې دوی کولای شي هغه څه چې په دوی باندې تیریږي هغه دوی بیان کړي، هغه کدي د نثر په ژبه وي او کدي نظم په ژبه. یعنی دا د دوی یو استعداد ده، او دغه استعداد خدایي ده، او دا استعداد فطري ده چې دوی کې شته. مثلا یو څوک استعداد لري، هیڅ کله د هغه استعداد نه پټیږي، او نه څوک وژلی شي او نه غلا کولی شي، ځکه استعداد د انسان په درون کې ده. دوی کولی شي د خپل زړه خبرې خپل قلم ته راولي، د خپل قلم څوکې ته راولي. فکر کوم اوس په افغانستان کې په کورنیو کې یو څه اوس دغه مشکلات له منځه تللي، چې مثلا که یو انجلۍ قلم راخلي یو څه لیکي، هغه اتمی نه ده چې د هغې د زړه خبره دي، هغه اتمی نه ده چې په دې د تیر شوي، ځکه چې دوی حالاتو ته په کتو سره، دوی ټولنې ته په کتو سره، دوی بهر ټولنې ته په کتو سره خامخا یو څه ذهن ته راځي د دوی لیکي. مثال زه تاسو ته وایم، زه چې کله په افغانستان کې وم، ما ته یو چا د خپل د زوی په اړه کیسه کوله. هغوی راته ویلي چې زما زوی دغسې یو انجلۍ خوښه ده، او په یوې کوچۍ انجلۍ مین دی، او د هغې سره مینه لري، او غواړي چې زه ورته هغه وکړم، یعنی کوژده یې کړم ورته. یعنی باور وکړئ چې هغې دا خبره کوله، ما ته ذهن ته یو څه راغلل چې هغه وخت ما لیکلي وو چې زړه دې رانه وړی دی، کوچۍ انجلۍ زار شمه، له تا یې لیونۍ انجلۍ. رنگ رنگ کمیس نه دی خالونه دی خکول پکې ښکاری سادهګۍ جلی. نو دا زما کیسه نه ده چې زه لیکم، ځکه زه نه الک یم او نه زه مثلا اتمی دی زما یي چې زه دی په یو چا باندې مین یا مینه شم، ځکه دا ما هغې ته په کتو هغې ته په غوږ نیو دا ما لیکلی دي. همدغسې هر جلی کولی شي. اوس چې دا زیاتره نجونې تاسو کتلی چې که ډېر څه نه وي تر شپږم او تر اومه پورې خامخا دوی زده کړې کړي دي او دغه استعداد لري چې هغوی یو څه ولیکلی شي. یعنی فکر کوم چې یو کتابچه او یو قلم به حتمان دی وي سره په لاس کې او دوی د دغه درد د خپل زړه واخلي ودي لیکي. او ورسره په خوا کې بله زمینه سازي دوی ته داره چې اوس په هر کور کې تاسو کتلی چې یعنی هر نجلۍ سره په لاس کې موبایل دی، کولای شي چې د هغې نه استفاده وکړي. مثلا لکه څرنګه چې تاسو یادونه وکړله چې په آنلاین ډول دوی کولای شي په ځینو بهیرونو کې دوی برخه واخلي. مثلا دوی کولای شي خپل دغه شعرونه، خپل دغه لیکنې نړیوالو رسنیو ته، اخبارونو ته، ویبسایټونو ته په لاس کې ورکړي چې دوی باید چاپ کړي، یا مثلا په دې د خپل لیکنې ورکړي چې هغوی هلته نشر کړي. یعنی په دې ډول دا ډېره اسانه ده. اوس زمینه سازي شته ده په ټوله نړۍ کې، اوس اسانتیاوې رامنځته شوي دي. دوی کولای شي په دغه برخه کې هغه خپل استعداد معلوم کړي، خلکو ته یې وښایي. افغان نجونې تر هیچا کم نه دي، دوی په هر ډول حالاتو کې هر څه کولای شي او ډېر په کمو امکاناتو سره دوی ډېر څه کولای شي. ولې په افغانستان کې خبره دا ده چې کله کله مثلا شاعرانو ته، لیکوالانو ته یو ډول ته نمونه اخیستل کېږي، حتی په خپلې کورنۍ کې مثلا ځینې نمونه دي چې زه نه خواړم دلته واخلم، خو ولې اخیستل کېږي چې هماغه کله کله د دې لامل کېږي چې د دوی دغه استعداد ووژلی شي. دوی داسې دي لکه د صحرا ګلونه چې راجیک شي، ګل وکړي خو بېرته مړاوي شي. یعنی دغه ډول باید ونه شي. مثلا په یوې کورنۍ کې یو نجلۍ ښه لیکوالي کولی شي، ښه شاعري کولی شي، لکه څرنګه چې زلاجان یادونه وکړه چې ما سره د کورنۍ
سحر د همدغه وضعیت مخه څنګه نیولی شو چې یو نجلۍ ښه لیکواله ده، ښه شاعره ده، خو د دې په ځای چې د مینې ټاپه ورباندې ولګېږي یا د ملګرتیا ټاپه ورباندې ولګېږي، دغه حالت نه څنګه ځان باسلی شي چې هم لیکوالي وکړي، هغه استعداد خراب نه شي، او هم کوم څه چې په زړه کې دي هغه بیان کړي، که هغه خپل احساس وي یا ټولنې ته په کتو هغه الهام اخلي.
زه فکر کوم تر ټولو ښه خبره دا چې دا باید خپل کار ته ادامه ورکړي، ځکه چې هغه کوم استعداد چې ما په ما کې شته، د فطري استعداد یا دروني استعداد چې زه لرم، هغې ته باید زه رشد ورکړم. زه باید د چا په خبرو په کیسه کې ځکه نه شم چې دغه استعداد که خدای ما ته راکړی، زه د هغې نه باید استفاده وکړم. ما مخکې مې یادونه که ضرور نه دی چې هر څه د ما پورې اړه ولري. مثلا یادونه مې وکړه دوی کولای شي مثلا په راډیو کې په ځینو برنامو کې دوی برخه واخلي. رسنۍ ډېرې زیاتې دي، همدارنګه خپل هغه څه چې لیکلي، که شعر دی، که نثر دی، که نظم دی، هر څه چې لیکلي اخبارونو ته دې ورکړي، ویبسایټونو ته دې ورکړي، ځینې رسنۍ دي هغوی ته دې ورکړي چې هغوی چاپ کړي. مثلا کتاب دې ولیکي، شعري ټولګه یا مثلا اثر دې دوی اماده کړي او دوی دې په چاپ ورسوي.
بالکل. په بهر کې راته وایي دغه له سقوط نه وروسته حتما ډېرې لیکوالې شاعرې بهر ته هم تللې دي. تاسې چې په کوم ځای کې اوسئ، دلته داسې کوم څه شته د مېرمنو لپاره په ځانګړي ډول د پښتنو ښځو لپاره چې دوی راټول شي په دغه برخه کې کار وکړي؟
فعلاً خو ځکه نه شته چې دلته نو تاسې کتل د افغانستان د هرې سیمې نه، د هر ګوټ نه خلک راغلي دي او دوی په هر ځای په بېلابېلو، یعنی د یو د بل نه لري دي. هغه کسان چې دوی یو بل سره پېژندل وو، مثلا ژورنالستان وو، لیکوالان وو، شاعرانو، دوی یو بل سره پېژندل، خو فکر کوم دوی زیاتره په لرو وو، یو د بل څخه ډېر لري دي. د ښځو برخه خو ځکه تته او کمرنګه ده چې په افغانستان کې که چېرته هغوی یو ځای و دلته بېلو بېلو ځایونو کې، یعنی کېدای شي یو بل سره دوی تماس ولري. زه خو اصلا په خپله ځکه چا سره تماس نه لرم چې دلته نو زه په داسې یوه سیمه کې اوسېږم چې هلته زیاتره ښځې هغوی یعنی افغانستان نه چې راغلي هغوی دا تعلیم نه لري، ولې زه په خپلو په ځینو ګروپونو کې یم چې هغوی سره تماس لرم. مثلا د ژورنالستانو سره په تماس کې یم، لیکوالانو سره په تماس کې یم. داسې خاص کوم څه دلته نه دي شوي تر اوسه پورې، خو ولې په راتلونکي کې تصمیم لرو چې دغسې کسان یو ځای شي سره او دغه دوی یو گروپ ولري، دوی یو ټولنه ولري دلته، او هغه سره زیو د شمه تر سو شو کولای چې خپل کار ته دوام ورکړي.
مننه کور ودان غلی سحر وربشو زلا جانې ته. زلا جانې که تاسو راته وای مخکې غلی سحر یادونه وکړه ک دغه د لیکوالۍ او شاعرۍ استعداد داسې د لکه تشبیه کړو چې په صحرا کې لاله راپورته کیږي کې چیرته وټکول شي مړاوي کیږي بیرته. تاسو چې لیکنې کوئ کار کوئ دا چې د ټولنې لخوا داسې یو عکس العمل سره مخ کیږي لکه مخکې چې وګی جانې د پیښې یادونه وکړه، تاسو څومره مایوسه کیږي او بیا لیکنې ته پام
احساس خلاف شاعر بیان کی یو شاعر یا یو لیکوال چې کوم شعر لیکي یا یو نثر لیکي په هغه کې باید د خپل احساس وي. دغه مینه چې دغه څنګه سړی کولی شي حق لري، دغه چې موږ هم حق لرو د بیانولو، حق لرو د خپلو احساساتو بیانولو، حق څنګه چې سړی لري هغه چې موږ یې لرو کنه، او دا حق نه باید له موږ څوک واخیستل شي او موږ نه باید په دې برخه کې ویریږو. صحیح شو، ځکه په دې باندې موږ ټول پوهیږو چې د ښځې د احساس، د ښځې د فکر، د ښځې د هنر ټول خلاف دي. خو دغسې چې دا ټول زموږ خلاف دي، موږ باید ډېر زیات قوي شو کنه. دغسې بنې چې موږ په خپل نثر کې یا په خپل شعر کې په دې باندې ویریږو چې په خپل احساس بیان نه کړو، په دې باندې ویریږو چې موږ باندې به الزام ولګېږي یا موږ باندې ټاپه ولګېږي کنه، دغه څه ښه نه ګڼم. زمونږ په شعرونو کې، د ښځو په شعرونو کې، د ښځو په نثرونو کې باید د ښځې خپل احساس وي. صحیح شو، باید خپل مګه خپل دروني هغه کوم استعداد چې هغه باید خپله پکې بیان کړي کنه. بل خبره دا ده چې ښځه چې د یانځونې مونږ نه یوازې لیکوالانې، شاعرانې، زمونږ په ټولنه کې ټولې نجونې د دې په درون کې چې کوم جوهر دی هغه نشي راښکارا کولی. کله کله هغه د راښکارول زمینې نه دي برابرې، خصوصا شاعران لیکوالان څنګه چې دا نور ټولنه له دې حالاتو متاثر ده، د دې په پرتله شاعران یا ادیبان چې دي دا ډېر زیات متاثر دي. په دې باندې حالات د نورو نه زیات تاثیر کوي کنه. خو بیا مهمه دا ده چې موږ باید په ناهیلۍ کې هم یو کړکۍ پیدا کړو، د یوې هیلې کړکۍ چې موږ د خپل ځان لپاره خو هڅه په ټولنه کې د نورو خلکو لپاره د ذهن یو لاره یا وکړکې پیدا کړو چې دوی ناهیلي نشي. په داسې حالاتو کې دوی مبارزه وکړي، دوی خپل ژوند ته دوام ورکړي، خپل هنر ته، خپلو کارونو ته، خپلو زده کړو ته کنه. څنګه زما فکر دی، او بس تاسو پوښتنه وکړه چې تاسو څومره ناهیلي کیږئ کنه. موږ یوازې د خپل فکر بیانول، دا د خپل احساس بیانول زمونږ خلکو ته چې هیڅ کله نه دي قبول کړي، هیڅ کله د ښځې هنر د هغوی استعداد د زمونږ په ټولنه کې د قبلونې وړ نه وو، دغسې ټولنه کې ژوند کوو، دا به ډېره زیاته سخت وي کنه. دغه معمولا انسان کله کله ماتوي، خو موږ ما مخکې ویلي چې که چیرې موږ ټولې ماتې شو، موږ ټولې ناهیلي شو، نو کار به څوک وکړي کنه. موږ دغسې عادت شوي یو له داسې حالاتو سره، موږ له ډېرو محدودیتونو، له ډېرو ظلمونو سره عادت یو، نو دغه اوس راته عادي ښکاري کنه. دغه راته عادي ښکاري، دغه زمونږ په موږ باندې الزامونه، په یوې جنۍ باندې، په یو ادیبې باندې دغه عادي خبره ښکاري کنه. خو دغه څه په نه وي چې موږ کینو او موږ خپل هنر پرېږدو او موږ یعنی تسلیم شو دې حالاتو ته. دغه حالات به موږ یو ورځ موږ باید مات کړو، دغه حالات یو ورځ باید موږ له دې حالاتو څخه ووځو. دغه کچیری موږ سړیا د تمه کوو چې دا به دوی زموږ سره دغه حالات را حل کړي او دوی به دغه زموږ مشکلات حل کړي، دغه نه. موږ چې کوم مشکلات کوي، موږ چې د موږ غږ چې نه اورېدل کېږي، موږ باید هڅه وکړو چې موږ خپل غږ په ټولنې باندې واورو. موږ په دوی کې یعنی د تغییر لپاره، د بدلون لپاره زموږ مزل ډېر زیات اوږد دی او موږ باید ډېرې زیاتې هڅې وکړو په دې برخه کې. او بل ما مخکې یادونه وکړه د شاعرانو، د لیکوالانو یو ځای ته کېدل، ځکه موږ ډېری په جیګې سطحه شاعرانو، لیکوالانو لرو او ځینې بیا اوس ادب ته رادننه شوي دي. دا چې بیا خپلې تجربې یو بل سره شریکوي، دغه ډېر زیات بیا زده کړه کېږي، ځکه
زمونږ اوس د علم لارې بندې دي، که نه د زده کړې یو لاره کېدل شي چې دوی سره یو شي. اوس ټکنالوژي ده، که نه د علم لاره یا د هنر لاره بندېدل بالکل ناممکنه خبره ده. د خپل غږ اورېدل په خلکو باندې دا ناممکنه خبره ده. دوی هېڅکله مه تسلیمېږي، که نه د زمونږ خویندې که شاعرانې دي، که لیکوالانې دي، که نه دي، دوی دی نه تسلیمېږي، دوی دی ناهیلي کېږي نه، دوی دی په ناهیلۍ کې د هیلې لاره ځان ته پیدا کړي. زما فکر دا دی که نه، او بل زه غواړم د خپل چې کوم ادبي بهیر سره یم دغې یادونه په دې سره کې وکړمه. که نه
مهرباني په لنډ
البته اولینه مونږ د شاعران لیکوالان د بهر نه په افغانستان کې تقریبا 40 نفر ته زمونږ تعداد رسیږي. مونږ په واتس اپ کې آنلاین ادبي بهیر لرو، په دې ګروپ کې له مونږ سره تکړه شاعران لیکوالان دي. او زه غواړم دا په پوره باور سره ووایم چې د دې بهیر سویه چې د ډېر زیات اوچته ده، که نه زمونږ سره ډېر تکړه شاعران لیکوالان دي. دي کې نوي شاعران لیکوالان له مونږ سره دي چې دوی مونږ زده کړه کوو دغه یو ډېره خپل فضا. او بل که چېرې زمونږ دغه راپورونه لیکنې بحثونه زمونږ په ویبپاڼو کې خپرېږي، تاسو هلته کولی شئ هغه وګورئ. او زمونږ دغه بیا هم د ښځو غږ، د هغوی نه تسلیمېدل. او مونږ هره هفته کې یو ځل د شنبې په ورځ مونږ مشاعره لرو، کره کتنه لرو د یوې شاعري یا په شعر یا د یوې لیکوالې په کیسې باندې. نو دغسې شیان یا دغسې ادبي بهیرونه یا غونډې، خو بیا هم زه غواړم ته ووایم دا د حضوري غونډو ځای نه شي نیولی، که نه دغه د حضوري غونډو ځای نه شي نیولی ادبي بهیرونو، خو بیا ډېر زیات کار کولی شي. ځکه مونږ سره بهیر کې دغسې نجونې وي چې دوی وایي چې مطلب ډېر وخت کېږي مونږ قلم نه دی راخیستی، مونږ لیکم. دغه ادبي بهیرونه دوی ته فکر ورکوي، دوی لا تشویقوي لیکلو ته، خپل فکر بیانولو ته، خپل جوهر ښکاره کولو ته. نو هغه غوښتل هغې بهیر یادونه ما غوښتل چې وکړم، دغه ډېر زیات مهم دی. نو دغسې بهیرونه
کور ودان کور ودان سلا جانې اوګی جانې ته به هم راشو، د دوی خبرې به هم په روستیو کې واورو. اوګی جانې تاسو راته وای دغه میرمنه د بهیر شته، کوم جونې چې غواړي یا کوم میرمنه چې غواړي ساسي بهیر سره یو ځای شي، داسې حل لارې ورته وخیا چې دوی خپلې لیکنې تاسو ته دروړي، تاسو سره یو ځای شي، فعالیتونه خبرې شي، او تاسو سره یو ځای ګډ کار وکړي. که په لنډو کې موږ ته وایست
کوم خدل ته کابل کې دي، خو هم کولای شي او په ولایت کې دي، هم آنلاین او په ټلیفون لارې نه، د واتس اپ لارې نه، هم ګروپونه لرو. او که په خارج کې دي هم کولای شي چې دوی موږ سره ګډون ولري. موږ ډېر خوشحاله پدې یو چې د مختلفو ژبو شاعران خويندې دوی راټولېږي. البته نوي جنتی دي چې لیکنې کوي او ډېر خلک ډېر خوند کوي. باور وکړه زه خوشحالېږم چې په دې حالتونو کې موږ دا زمینه موږ ته مساعده ده، او موږ دلته شنبې په ورځ راځو او غونډې کوو. ما یو وخت د بهیر دپاره یو د کلیزې دپاره یو څه لیکلي وو، هغه داسې په لنډو ټکو کې دی چې مبارک دی شه کلیزه، بهیر څه دی؟ پوهنتون دی، ښوونځی دی، یو مکتب دی، هم مطلوب دی، هم مطلب دی، هم مطلوب دی، یو رونکور مو دی، عرفان او د ادب دی، دا محل دی د لمرونو، د سپوږمیو، د خیالونو، چیرونیږي چې ځلیږي، بهیر وړاندې ځي د سپین په شان بهیږي، که څه هم چې لا ماشوم دی، خو مطلب یې، خو مقصد یې، خو هدف یې، لکه لمر غوندې هر چا ورته معلوم دی چې زمونږ د په دې خلکو توره شپه سپینه تیاره دی، تور شپه سپینه سبا شي، دلته خویندې، دلته نجونې د سبا په لورې اخلي سرګامونه، پلکوي د محبت او د دوستۍ تنکي لاسونه. مبارک دي وي یارانو چې بهیر مو څو کلن شو، ښایسته مو پرې د فکر او د ذهن شین چمن شو. مونږ واړه ورسره یو، ورسره یو آن د ژوند تر پیغلتوبه او تر عمره، دا ماشوم زمونږ لویږي. هغه وخت ډېر بهیر کلونه یې کم و، بهیر وړاندې ځي د سیند په شان بهیږي. نو خبره په دې کې ده چې
رالنده که چه واز دیش ثانی لرو
خبر پدی که ده چی بهیر تراتک فکر کام چی ده افکار و تبادله او دی یو بل ده استعداد نخبری دل یو بل پیجندل او زن سمر باید ورسوی او نمگردی اخبال سنگ پورکن دیوالتا چی کرکتنه کی گیغورتا دیر گت رسوی
دیر مدنه کور ودان لطاسو دری وارو قدر منو چی اخبرونه که مورا سر گردونو کلو او ریدون که لطاسو هم نده مننه تر بل اخبر